السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدون خو د ماخام 15 بجې شېبې دي نن د زیارت ورځ د 2020 کال د جنوري 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذي په پاکستان کې د پولیو مهم سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو راپورونه لرو اوریدل یې مه هېروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویان اسرار عالم مومند
سر مشرون به دمیم خبرنو سرٹکی امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیرې شنبه په ورځ د کانګرس پر ودانه شوې تشدد غندلې د خبر په کومه حکومت وای په کار کې د هندوانو زیارت سوزولو په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او تر اوږد د ځنډ پس د کورونا وایرس د ریښو معلومول لپاره د صحت نړیوالې ادارې ماهرین نن چین ته ورسېدل وز خبرونو تفصیل امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خام لپاره یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکې هغه د تیرې شنبه پرځ د کانګرس پر ودانه شوې تشدد غندلې خو نو موړي د ځان پرځ د ورځې په پیل کې د هغې رای اچونې ذکر نه دی کړی چې د مؤاخذه لپاره ورکړ شو ټرمپ د جنوري پر 13 نیټه دا ویډیوي پیغام پر داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د جرګې تر رای اچونې وروسته د مؤاخذه پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پرولو تور پور شوې دی د جرګې 222 غړو د مؤاخذه په حق او 190 په مخالفت کې رای ورکړي د مؤاخذه چې ورته د ریپبلیکن ګوند لسو غړو ملاتړ هم تر لاسه وو ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینې ولسمشر وګرځوه چې دوه ځله مؤاخذه شوې ده ټرمپ اول وار په 2019 کال کې د یوکرين په معاملې کې مؤاخذه شوې وو خو سېنات په 2020 کال کې د رای په چولو سره هغه بے ګناه ګرځولې وو د مؤاخذه په پریکړلیک کې د ټرمپ د هغې بیان بازی او غلطو خبرو ذکر شوی چې نوموړي د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا پړه کړې وي په دې کې د جنوري په 6 په کانګرس ودانۍ تر برید وړاندې د وینا هم شامل ده په دې برید کې 15 کسان وژل شوي وو ټرمپ په سختۍ سره تشدد وغند او ویل چې دا هر څه د هغې عزت دی چې دی او تحریکي ور باندې باور لري خو ټرمپ د مؤاخذه یا پر هغه د هجوم د بلوکولو د تور پړه هیڅ ونه ویل البته پر امریکایانو یې غږ وکړ چې اوس مهال د پر جذباتو قابو مومي د خبر پښتونخوا حکومت وایي په کار کې د هندوانو زیارت سوځولو په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې په یاده پیښه کې د غفلت کوونکو 18 پولیس الکارو نوکری ختمی کړی او د 450 نورو پولیس الکارو سرویس یې د یو کال لپاره ضبط کړی دی د هغه وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ په کار کې د هندوانو زیارت د سوځولو پیښو سره په تړاو تر دې مخکې د موتل شو پولیسو الکارو په اړه ویلي وو چې د پولیسو موتل کېدل څه غټه خبره نه ده ځکه چې دوی ته به بیا هم سرکاري تنخواه ملاویږي په کار کې بلوګرو مظاهرچیانو 13 میاشت د دسمبر په 13 نیټه د هندوانو زیارت ته زیان رسولی وو سن های کورټ د نقیب مسجد په وجنه تورن راو انوار هغه درخواست رد کړی چې پکې نوموړی غوښتنه کړې وه چې د ته د عدالت ته له حاضرې دو څخه استثنا ورکړل شي د مشر دو خبریال وایي چې نن په سن های کورټ کې د پخوانی پولیس افسر راو انوار وکیل عامر منصوب عدالت ته وویل چې استخباراتي ادارو د راو انوار د امنیت خطرې په اړه راپور ورکړی او هغه ته د عدالت له حاضرېدو څخه استثنا ورکړل شي خو د یاد عدالت چیف جسټیس وویل چې په دې قضیه کې راو انوار مرکزی ملزم دی او که دغه غوښتنه یې ومنل شي نو دا به امتیازي سلوک وي په راو انوار تور دی چې د 2013 کال په 13 جنوري یې وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وجلی وو د پولیسو پلټنې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی راو انوار چې دا مهال په ضمانت خوشې دی هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو او ادعا یې کړې وه چې څلور ترهګر یې د پولیسو په مقابله کې وژلي دي تروګه د ځنډ پس د کورونا وایرس د ریښو معلومولو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ماهرین نن چین ته ورسېدل د چین سرکاري رسنیو راپور ورکړی چې په لسو غړو مشتمله د پوهانو نړیواله ډله اوهان ته رسېدلې تمه څرګندېږي چې دوی به په هغه ښار کې یوه میشت ایثار وی چیرته چې د 2019 کال په اخره کې په لومړي وار کرونا وایرس معلوم شوی وو. د امریکا، استرالیا، جرمنی، جاپان، برتانیا، روس، قطر، نیدرلینډز او ویتنام دا ماهرین به په قرنطین کې خپل کار شروع کوي او چینایي ماهرینو سره به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. د صحت نړیوالې ادارې WHO مشر 13 اونۍ د دې سفر لپاره د انتظاماتو پر ځنډ خفګان څرګندونه کړې وه. نوموړي ویلي وو چې ساینس پوهانو تمرکز به پر دې وي چې څرنګه په اول ځل کرونا وایرس انسانانو ته ولګید. د کرونا وایرس د ریښو په اړه داسې اټکل کیږي چې دا خاپیره کورا وړي او د هغه ځناور په وسیله انسانانو ته خور شوی چې د اوهان په مارکیټ کې د خوراک یا دوی لپاره خرڅ شوي وو. چینی حکومت بیا دا نظریې خورې کړې دي چې کرونا وایرس د درآمد شوي خراب سمندري خوراک له وجې مخې ته راغلی دی، خو نړیوال ساینس پوهانو او ادارو بیا دغه دریز رد کړی.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري د امریکا ستاسو جرګې له 107 بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په حق کې رائے ورکړې دي. د تعلیم لپاره د پاکستان سنټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جینکو د سوراګونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې.
کوم کس په دې کې سزاوار شو په هغه باندې ثابت شوا، هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاویږي، ټرمینیشن بم کیږي، فاین بم کیږي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د بلوچستان یو ګزڼ وهلې تنوای
دا د خلکو نه پوینه د چوي پودو چې دا غزار دي، دا په ګارانټي تر توام چې دا زما د بابا چان الحمدلله دا دي چې زه پولیو ورکوم، دا خپل ژوندګي ته وګورم، ما خپل په ژوندګي کې د خپل د خوای شاپینګ نه دی کړی.
او د وزیرستان ولس په سیمه کې د موبایل انټرنیټ د خپلې غوښتنې په اړه وایي تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوري، د امریکا ستاسو جرګې له 107 بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په حق کې رائے ورکړې دي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري په 6مه یې خپل پاریدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولي دي. دا کار د امریکا په جمهوریت حمله بلل شوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې مؤاخذه شوی. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې اورو چې د ستاسو جرګې په پرونیو بحثونو نو پلیک.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلی استیزال لپاره مثبته رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوی وو.
As my colleague just said, we must come together.
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ټرمپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوری غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي، د ټرمپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6مې یا د ټرمپ د واک لپاره تر رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوری غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په 6مه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
د جنوري پر 15مه د مشال رادیو یو لسمه کلیزه ده. د دې ولس کلن سفر په اړه ستاسو د نظریاتو او غوښتنو په تمه یو. د مشال رادیو د کلیزې او ستاسو د نظرونو په اړه د جمعې پر ورځ په سلام پښتونخوا او خبري او سندرې خبرونو کې در سره یو. لدی پرته د واتس اپ، ټلیفون او د مشال رادیو د فیسبوک پیغامونو لاره هم را تخپل نظرونه ویلای شي.
اوریدونکو، د تعلیم لپاره د پاکستان سنت قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جینکو د سوربونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې کې ویل شوي چې تر تحقیقاتو وروسته به هغه کسان له نوکریو لرې کیږي او یا به ورته د بند سزا ورکول کیږي چې ورباندې د جینکو په جنسي زورونو کې لاس لرل ثبوت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پېښور اسلامي پوهنتون جینکو د احتجاج پر مهال تور پورې کړې وو چې استادان یې په جنسي توګه زوروي، خو یونیورسټۍ ویلي وو چې د دغه سي تورونو شاته تل شخصي شخړې وي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد ته سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جنوري په 14مه د وفاقي تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور کړې شوه. وروسته به دا قانوني مسوده د نوري منظوري لپاره سینټ او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وی د روسيو کې په پاکستان کې د اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو د جنسي زورونو یا تنګولو پیښې ډېرې زیاتې شوي، نو په دې سبب کمیټې دا قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ویل شوي د کالجونو او اسکولونو په کچه به د دارنګ پیښو شکایتونه د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي او دا شان به د پوهنتونونو په کچه شکایتونه د لوړو زده کړو کمیسون یا هایر ایجوکیشن کمیشن کې درج کیږي او بیا به دا شکایتونه په درې ورځو کې د دې لپاره جوړې کمیټې ته وړاندې کیږي او له دې وروسته به دا کمیټې په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ جمع کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل نو له نوکرۍ به یې باسي او د بند سزا سره سره به ورته جرمانی سزا هم ورکول کیږي.
کوم کس په دې کې سزاوار شو هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملويږي، ټرمینیشن هم کیږي، فاین هم کیږي. په زما په خیال باندې د دې بل امپلیمنټیشن په فرست واه دې باندې ان شاء الله دې کې به ډېر کوي راشي.
دا له هغه وروسته چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور د اسلامي کالج په هنتون جنکوز د کونکو تور پورې کړي وو چې د یونیورسيټي استادان یې د خو نمبر په پاس کولو او د ګولډ مډال په ورکولو دوی سره ناسم تعلقات جوړول غواړي او زوروي. د کومې پرزید چې د نومبر په 14مه دغه زده کوونکو په پیښور کې احتجاج وکړو، په دغه احتجاج کې یو کشمال نومي زده کوونکی هم شامل و. نوموړي د دې بل یا قانوني مسوده په اړه د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وی
دا بل پاس کېدل چې کمی دا ډیره خبره ده د سټوډنټس لپاره، کاغه میل وی کاغه فیمیل وی، خو خبره دا سده کنا چې مونږ کیس فایل کړو په نومبر کې، داغه دو میاشت نه زیات شو، پاغه باندې یو پروسیډینګ هم نه دی شوی. د دې پرې پروسیجر باندې یو کا پکې چینجز ځاسې راځي چې لږ زر زر کیږي، ځکه چې 2 مانس شو او یو افیس نه بل افیس نه بل افیس تا او داغه سره رزلټ نه راځي، نو کدا پکې چینجز راځل دا په ډیر زیات خې.
مشال ریډیو چې د دې قانوني مسوده او په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو په زورنو د 400 د باچا خان په هنتون په خاني مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پختل نو هغه وی
کوم بل چې پاس شو دا خو صرف تعلیمي ادارو لپاره، کومګه وګورو ټول محکمې چې چیرته زنانه کار کوي، کاغه سپتال دی، کاغه بل محکمه دی، ټول لپاره داسې سپکار دی چې هلته داسې نظام جوړ شي، لا نظام ته وکتلی شي. بل دا خبره هم ده، زنا واقعیات په رښتیا باندې پاتی وی زنا واقعیات پرشتیا نوی او چونکی دوی کمیټه او ته جوړه کی چې هغه به دغه ګوري چې د کوم واقعیات پرشتیا دی کما نه دی ځکه چې کله کله دغه سیس ته کم دی کنا یو نیم ځای به په حقیقت او رنگ ور کوي خلک واقع شي په حقیقت کې وینا غشانتال
بل پلو د پیښور اسلامي کالج په هنتون انتظامی د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړه او وینا یې و چې اکثره په یو بل بے بنیاد تورونه لګول کیږي نو دا کمیټه به د دې پیښې حقیقت په ډاګه کړي د ذکر د پیښور اسلامي کالج په هنتون د جنکوز د کونکو د احتجاج وروسته د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال یو نرس په سماجی ویبپاڼه فیسبوک ویډیو خپره کړه چې پکې ویلي وو د خپل سینیئر زوروي او تنګوي نو باید چې حکومت د دې مرسته وکړي د رنګ لدی وړاندې د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد په یو شخصي بینک کې یو افسر د بینک یو زنانه کارکونکي سره جنسي زورونه کړې وه چې لکبلې دغه افسر له نوکری وویستل شو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د بشر حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د 2000 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفینو پر ضد اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې شوې د جنوري په 14 په خبر شوی ریپورت کې راغلی چې حکومتي چارواکو د خپل ناکیدینو او اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایي وکړو د احتساب کمی د ځینو سیاستوالانو پر ضد وکاروله رپورټ همدارس د خوځو او ماشومانو د حقونو پر سرغړونو پر هغوی د تشدد او د جنسي تیری پر پیښو هم بحث کړی دی په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اور
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي د جنوري پر 14 په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې حکومتي اقدامات او تګلارو یې نیوکه کولی په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی او ویلي دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برخنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لکتر لګ 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په خبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکاروله پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلي او د مقدمو ذکر شوی دی وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالفه سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیات کړي د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیه سیاسي تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچه دایر کړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی وای هغه اداره په خپل چارو کې خپلواک ده لدې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په قانونو ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي اقبال وایي د درغلي ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ اتر فشار لاندې نه راځي نائب د 2020 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوه وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلي شپږ سوه څلور څلوېښت ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بېطرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته د رپورت لشمیر سره سم د 2020 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش په حمله شوې چې پکې لک تر لګي 109 کسان ووژل شول رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکو بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکو ادارې د ماورای عدالت وژنو او بیل تورنیدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہ واروي سازمان وای پاکستان باید د زورونو او شکنجه پر ضد نړیوال کنونشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ هم دراز ویلي چې په 2000 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2000 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنۍ تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د کووډ 19 جهاني وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې او وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکونکي شاوخوا 15,00,000 خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت لکاره د خلکو نګوخه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د کووډ 19 جهاني وبا له کبله د بیروزګار شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپی اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر سېنټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایو. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د زورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2000 زیږیز کال د نومبر پر 10 د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منزور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منزورې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو حق لړمحاله قانون ذکر هم کړی چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منزور کړ. له دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په سلورم ورځ هم روان دي. په ټول هیواد کې تر 2,00,000 زیات کارکونکي په دې کې برخه اخلي چې پکې یو هم صدیق ریکه دي. نوموړي خپل هم پولیو وایرس مازور کړی دی. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین له هغه سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درودرس ضلعو کې د پولیو ضد کمپین نن څلورمه ورځ هم روان دی. په کوم کې چې به د 40,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، په دې کمپین کې د کوټ یو 10 کلن ځوان صدیق الله ریکی هم برخه اخلي. څوک چې خپل هم په 1998 کې د پولیو وایرس څخه مازور شوی دی،
هغه وخت دا پوهه نه دلته دونه نه و چې دا پولیو مسله ورکوم چې دا مازوري ته انسان بچاوي. نو چیرې کدا ان شاء الله دا رقم وای نو خلک به ګرځور کې د خلکو نه پوهه نه چې وای پولیو چې دا غزار دي. دغه په ګارانټي درته وایم چې دا زما د بابا چان دی. الحمدلله دا دي ته وګوره، دا خپل نشانونه دي. دې ته زه پولیو ورکوم، زه خپل ژوندۍ ته وګورم. ما خپل په ژوندۍ کې د خپل د خوای شاپینګ نه دی کړی، نه په کاروبار کې څوک ځان سره نه شاملې. ولی هغه دی وای دا مازور دي، ګاډي زنه سم چلولای، ریډي زنه سم کولای، د بل مزدوري زنه سم کول، غلا زنه سم کولای.
صدیق الله ریکی وای چې دې په جسمانی توګه نیم سړی دی او دا ټولنی سره وژا په وژا تګنسی کولای،
کار زنه سم کولای او چور هغه ایسته مزور ته کار نه سکولای ته موږ ته چي نه سره راوړل نه بروالي کوي نه شي کولای سي نو دا ایسته کم ته دا وینځ ما تیای ز په ډیر سخت مشکلات سره ختم نو د ګورنمنت سره ما دا گزارش دي زمستي ور کریم تاسو ما سره هلپ کوي زبستي سره هلپ کوم انشاء الله پوره امید ان چې انشاء الله په 2022 انشاء الله د پولیو به اخري ختمه انشاء الله کم کښنه دي چورکړی نه ته ضرورت اوس ان تیای چاغه ما ویني زو تم کته نو که سبب دا رقم درته مازور سي بیا به پر ډیر مشکلات سره ختم نو ان تیای ما سره ډیر هلپ کوي د پولیو په اړه خپل کښنه ته پولیو ورکی
د نوموري پوینا چې مازوري لوی خواري ده په کار دي چې مندي او پلرونه وخپل ماشومان ته د پولیو زاسکی ورکړي
نو د ګورنمنت ته خاصه چې دی هغه پولیو کمپلین شروع کړی دی په ټوټل پاکستان کې دا کمپلین شروع دی نو زه دا کم خوند من څه دا گزارش کوم چې تاسو دا دوی کترې ضرور ورکړي خدای نه خسته کې تنه ور کوي سبب دی چې لکه دا زه چې د دوره کترو د وځي زه خپل په ترانزیت ټیم کې کار کوم اته 150 روپیه زما تنخواه 15 کال کې چې په 150 روپیه لګیام د دې لپاره لګیام چې خدای نه خسته دی نشي دا نور دغه مازور سره لکه دا زه چې دا د دې جوړیدنسته اوس ته څنګه دا خبره چې د کورونا علاج شته د کینسر علاج شته کم چې د مازورې د دې علاج نشته خدای نه خسته دا کچیر دا پولیو ته نور کوم سبب دی تاسو بچانم دارځي
ته د مونې ورده چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو وایرس څخه شپږشت ماشومان مازوران سوي دي او حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې 15 ورځېنی کمپاین کې دي مندي او پلرونه وخپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زیګون پر وخت ماشومان او میندو ته ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی دغه پریکړه لیک د تیرې نهې په ورځ د واکمن تحریک انصاف ته اسمبلی غړي عائشه بانو وړاندې کړ په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو په خبرو زور ورکړل شوې دی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د زیګون په وخت په 1000 کې وشپه ته میندې او ماشومان مړ کیږي په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان ناور
دا پاکستان دا ډیموګرافیک سروے او بیا دا یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو ترمخه پاکستان کې هر کال په زرو کې دا پیدایش په وخت وش په تماشومان او دغه شان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیغې وي د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي په دې اخلا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي عائشه بانو یو قرارداد هم وړاندې کړ چې په متفقه توګه پاس کړی شو
زمونږ تقریبا 65-70% چې کم کیسز دي دا کیسز چې کم دي دا مید وایفز هندل کوي د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي بازو کا دوي چې دی افورد کولی نشي زکات درانه د سيزي کې وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کې وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سيزي نږدې نوي اویلیبل نوي او باز ډېر خلک چې کم دي د خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوایس هم د خلک داسې هغه کوي د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي
دا ځانانو او د ماشومانو ماهر ډاکټر ډاکټر شهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دایانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دوانو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه په هدو لوجه ډېر مسلې راولاړيږي چې پکې د بچی د مور او یا د دوانو ژوند ته خطر هم کې دي شي او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډېره سیوا ده
ګوري پرېګننسي دوران کې زمونږ پریفریز کې مونږ کتري دي چې مطلب ډېر چې کم د اغه ویزټ سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغه تن خبره شروع کیږي مطلب چې ټرین نه کنا نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته وشي نو اغه نقصانات خو بیا مور او بچي دوانو د پاره دي چې لا بچي پراپر گروث نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت وشي بیبیز نو اغي ټرین کس نه نو اغدا شزونه پکې مس کیږي چې اکثر پر فریکی بیٹ ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د دې انټرنیشنل ویزټس کوي نو ال تنو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندې شي بیا چا بلډ پرشر زیاتی اغي ته پکې چټکی پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي سملې غړي عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي. مشال لیډو ته وایي
د زنانو ته د مډ وایفز ته دا هم به ټریننګز ورکړي کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کوم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کوم دی کې خبره ده هغه دا اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دی کې به دا یو منډیټری شی به شي به چې دی به چې کوم یو هم کیس کوي نو دی به یو فریش برتنګ کیټ چې کوم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې مډ وایف چې کوم دی د پاپولیشن باندې هم به لږ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دی ته دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقې ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو اهلکارانو یا زنانو ډاکټرانو ته درسای نه کېدل وږي په 2019 کې هم خوښه 268 ماشومان مړ شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پېښور کې د ماخام 15:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ شوې تشدد غندلې. نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رایه اچونې ذکر نه دی کړی چې د مؤاخذې لپاره ورکړل شوه. ټرمپ د جنوري پر 13 نیټه دا ویډیو پیغام پر داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د استازو جرګې مشرې نینسی پیلوسی د جرګې تر رایه اچونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو تور پورې شوی دی. د جرګې 222 غړو د مؤاخذې په حق او 199 په مخالفت کې رای ورکړې. د مؤاخذې چې ورته د ریپبلیکن ګوند له لسو غړو ملاتړ هم ترلاسه و، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځوه چې دوه ځله یې مؤاخذه شوې ده. د خبر په مخواد اطلاعاتو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې په کر کې د هندوانو زیارت سوځولو په پیښه کې د غفلت کوونکو 300 پولیس اهلکارو نوکرۍ ختمې کړې او د 450 نورو پولیس اهلکارو سرویس یې د یو کال لپاره ضبط کړی دی. په کره کې بلوګرو مظاهرچیانو 13 دسمبر په 13 نیټه د هندوانو زیارت ته زیان رسولی وو. سندھ های کورټ د نقیب مسجد په وجنه د تورن راو انوار هغه درخواست رد کړی چې پکې نوموړي غوښتنه کړې وه چې د تدی عدالت له حاضرېدو څخه استثنا ورکړل شي. د مشال ډو خبریال وایي چې نن په سندھ های کورټ کې د پخواني پولیس افسر راو انوار وکیل عامر منصوب عدالت ته وویل چې استخباراتي ادارو د راو انوار د امنیت خطرې په اړه راپور ورکړی او هغه ته د عدالت له حاضرېدو څخه استثنا ورکړل شي. خو د یاد عدالت ته چیف جسټیس وویل چې په دې قضیه کې راو انوار مرکزي ملزم دی او که دغه غوښتنه یې ومنل شي نو دا به امتیازي سلوک وي. او د کورونا وایرس د ریښو معلومولو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ماهرین تر اوږد ځنډ پس نن چین ته رسیدلي. د چین سرکاري رسنیو دغه خبر ورکړی.
اوریدونکو لړ خبرونه مو له اسرار عالم مومن اوریده. اوس هم زو افغانستان ته چرته چې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو او مشرکی ولایتونو په سلګونو قومي مشران او یو شمیر مدني فعالان د ننګرهار ولایتي شورا انګړن ته وټول شوي وو او د به غونډې په ترڅ کې په مرکزی حکومت نیوکه لرله چې ګینه مشرکی ولایتونو ته پوره پام ان کوي. چارواکي ورسره یوازې ژمنې کوي خو د دوی په خبره عمل پرې نه کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند وویل مشرقي ولایتونو سره یوازې ژمنې کیږي خو چارواکي پرې عمل نه کوي.
د رئیس جمهور په شمول ټول د تمند د دروغ وادي راځي. تاسو یو وایئ چې دلته یو وعده تر سره شوی او عملي شوی. رئیس جمهور کړي کې وزیر کړي مته یو خیوه چې هغه کوم یو وعده.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي حضرت علي په خپلو خبرو کې په سیاستوالو نیوکه لرله چې ګوندې د ملت پر ځای خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي.
زمونږ سیاسي ډلې مشران افغانستان کې نه په شتاب او مشرکی په پروګرام کې دي نه په بل غریب پروګرام کې دي. ار سړی خپل چوکې پروګرام کې دي، ار سړی خپل ګټې پروګرام کې دي، ار سړی خپل سر چې ملک ته ځي او خپل جیب ډکوي. دا څه نه ده چې مونږ لارې نه پیژنو.
د نورستان ولایت قومي مشر امزه نورستاني په خپلو خبرو کې ګیله لرله چې د سولې په مذاکراتي ټیم کې مشرقي والو ته پوره سهم نه دی ورکړل شوی.
سولې کول په افغانستان کې مشرقي
ازبک وزاره هر قوم سره بناغسته و نن ولې مال په سوره کې سهم نه راکې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل د مشرقي ولایتونو په کچه به یو شورا جوړوي او له مرکزی حکومت نه به د مشرقي ولایتونو پوره ونډه ترلاسه کوي.
غواړو یو کمیټه په دې کې وټاکل شي تر څو د مشرقي ټول مشران په یو ټغر باندې په یو میز سره راټول شو. د مرکزی دولت د خپل حق حقوق وارو او تر کومه پورې به موږ خولې بندې ساتو او دا خلک به موږ ته هیڅ اهمیت نه راکوي.
په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د غونډې ګډونوالو پر داسې مهال له مرکزی حکومت د مشرقي ولایتونو د حقونو غوښتنه کوي چې د جنوري په 8 نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا ننګرهار ته په خپل سفر کې ولسونو سره ژمنې کړې وي چې دې سیمې ته به په ټولو برخو کې هر اړخیزه پاملرنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په سلور او یا کلن تاریخ کې پوز نیخ پنیغه د مارشل لاو لاري له دیرشو کلونو زیات حکومت کړی دی، خو پخوانی افسران او څېړونکي وایي تر دې یې ډیر په غیر مستقیم ډول حکومتي چارې چلولي دي چې دا یو خطرناک کار دی. د پوز په سیاست کې رول نن سبا د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د جلسو د ایجنډې د سر ټکی هم دی. دا اتحاد وایي اوس وخت را رسیدلی چې پوز د همیشه لپاره په سیاست کې مداخلت ختم کړي او جمهوریت خپلې ودې ته پرېږدي، خو پوز وایي هیڅ کله یې د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نه دي وهلي. د پاکستان اوسنۍ د تحریک انصاف ګوند حکومت هم د دوی تر شا د پوز لاس لرل رتوي. نور تفصیل له بشیر واخ نو.
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره یو ځای شو د ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر یو ځل بیا پر پوز غږ کړی چې له سیاست دی لاس واخلي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر هم دی، د جنوري په 14مه په لورالای کې وی جلسې ته ویل اوس وخت رسیدلی چې سپینی سپینی خبرې وشي.
دا پوښتنه کوو چې د پاکستان مالکان د دې ملک عوام دي او که زموږ طاقتوري ادارې پریکړنده ګامونه باخلو. اوس د پریکړنده جګړې وخت را رسیدلی دی. نور به موږ په پاکستان کې د ادارو برلاسیتوب تسلیم نه کړو. که برلاسیتوب وي نو هغه به د پاکستانی قوم او پاکستانی ولس وي.
پاکستان جمهوری تحریک تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو او پوس په مرسته کامیاب شوی نو باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیری ټاکنې شفاف اعلان کړې دي. پوس په سیاست کې مداخله ردوي. د پوس وان میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 11مه وی خبری غونډه ته ویل
فوج خپل کام کوي،
پوس لګیا د خپل کار کوي سره له دې چې په داسې بی بنیاد الزامونو اندیښنې لرو، خو د پوز مراد لوړ دی. مونږ د دې تورونو هر وخت جواب ځکه نه ورکو چې صداقت پکې نشته. پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده او حکومت خپل غبرګون ښودلی دی. زه به دومره ووایم چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي او نه یې ضرورت شته، نو باید سیاست ته ورټیل نه وهل شي.
د 2000 کال په اکتوبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړل چې په 2014 کال کې د ده د حکومت په خلاف د عمران خان د پلویانو د یو سل شپږ ورځو درنو پر مهال ترې د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام استعفا غوښتې وه، خو ده رد کړه. ظهیر الاسلام چې له پوځه ریټایر شوی په دې اړه څه نه دی ویلي. پوز هم د دې تور ځواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې پوز ورزره هم غږې دی، خو دې د حکومت په چلولو کې بشپړه خپلواکي لري. البته نوموړي په حکومت کې تر راتګ مخکې بل دریځ درلود. پر انټرنیټ د عمران خان ګڼ ویډیو بیانونه شته چې هغه پکې وایي پوځي جنرالان دي د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. نو آیا اوس دا پالیسي بدل شوې او رښتیا هم پوز د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نوهی؟ د پاکستان پر پوز د دوو کتابونو لیکونکي او د غنو مقالو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وایي د نړۍ هر وزیر اعظم، ولسمشر یا بل کوم لړپوړی چارواکي چې اسلام آباد ته ځي نو د پوز د مشر سره خامخا ګوري، ځکه چې د هغې په وینا نړیوال پوه دي چې دلته اصلي فیصله کوونکي څوک دي. هغې د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان پوز به د دغه واک اختیار ساتلو لپاره هیڅکله په سیاست کې له مداخلې لاس وانخلي.
not involved in politics.
دا په بشپړه ډول درواغ دی چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې څلور ځلې مارشال لا راغلی وي او پوز پکښې د قدرت خوند څکلی وي، نو هغه به ولې پر شا کېږي؟ پوز چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي، بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ور اخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې د ملکی حکومت هیڅ یو وزیر اعظم د خپل کار قانوني موده څلور کاله نه ده پوره کړی. دوی لیوی یا بلې وجه له دندو لرې شوي دي. همداراز تر اوسه په دې ملکی پوځي مشرانو څلور ځله نیغ په نیغه کودتا وکړي او د ملکی حکومتونو تر چپه کولو وروسته یې 3 کاله حکومت کړی دی. پخوانی لیفټنن جنرل طلعت مسعود چې د پاکستان په پوځ کې د 40 کلونو لپاره په بیلابیلو دندو کار کړی، وایي پر امنیتي ادارو ښکارا نیوکې دومره ډېرې شوي چې دوی مجبوره دي ځان له سیاسته لرې وساتي. نوموړی چې د څو پوځي کودتاو په مهال هم په پوځ کې و، د جنوري په 14 مشال رېډیو ته وویل چې دا کار اسانه نه دی.
پوځ لګیا دی هلې ځلې کوي چې د خلکو په سترګو کې خپل تصور سم وساتي. د دې لپاره یې ځینې تدریجي کار پیل کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوسني حکومت سره د پوځ اړیکې ډېرې ژورې دي او د اوسني اپوزیشن سره یې ځکه تعلقات بیخي خراب دي چې هغوی پرې به بې ساري ډول نیوکې کوي. خو دا هم وینو چې پوځ دریج لري چې د ملک ګټو ته په کتو سره به فیصلې کوي. په دې معنی چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې څنګه مداخله ولري او په کوم وخت کې دا ضروري ده چې د ملکی حکومت لارښوونه وکړي.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلې و مشهور قضیه اصغر خان کېسته. پخوانی ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې د پټیشن په کولو سره ادعا کړې و چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په 1999 کال کې په انتخاباتو کې د سیاستوالو اخیستلو لپاره هغوی ته پیسې ورکړې وې. دا ټاکنې پیپلز ګوند وګټلې او بېنظیر بټو وزیر اعظم شو. دغه مهال د پوز مشر اسلم بیگ او د جاسوسي ادارې ISI مشر اسد دورانی په بیلابیلو ټلویزیونی مرکو کې منلي چې دوی د پوز د خوخي د سیاستوالو سره کار کړی دی. په 2012 کال کې سپریم کورټ پریکړه کړې و چې دفاع وزارت او پوز دی په لوهغو پخوانیو پوزي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سیاست کې د مداخله او د ټاکنو د نتیجو بدلولو لپاره پر رشوت ورکولو تورن دي. خو دا کار تر اوسه لا نه دی شوی.
اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو وروسته یو بار بیا د خلکو سره د پولیسو د رویې په اړه بحثونه شروع شوي دي. تازه پیښه د جنوري په 2 مخې ته راغلې وه. د وژل شوي ځوان پلار وایي پولیسو یې زوی بې ګناه وچلې، خو پولیس وایي هغوی د اوسامه ستی موټر ته د ودرېدو اشاره ورکړه او چې ونه درېد نو ډزې پرې وکړې. په پاکستان کې داسې پیښې مخکې هم ډېرې شوې دي. شنونکي وایي د پاکستان پولیس وخت په وخت قربانۍ هم ورکړي، خو چې کله هم داسې کوم پیخه مخې ته راځي د خلکو زړه کې کرکه زیاتیږي او هغه قربانۍ هم اغېزمن کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په ډزو د اوسامه په نوم د یو ځوان له وژل کېدو وروسته یو وار بیا په ټولنیزه توګه او سوشل میډیا کې د پاکستاني پولیسو د رویې خلاف بحثونه راپارېدلي دي. د روان کال د جنوري په 2 نیټه د اسلام آباد پولیسو دغه 22 کلن ځوان د هغوی په وینا ځکه پر ډزو وویشت چې د شپې په 2 بجو هغوی ورته د ودرېدو اشاره وکړه، خو هغه ګاډۍ ونه درولو. خو د اوسامه ستی پلار ندیم یونس ستی د جنوري په 5 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل،
وہی جنا وہ قاتل وہی محافظ وہی جنا گواہ اور سب کچھ جنا وہی
چې قاتلان هم دوی وی ساتون کې هم دوی وی گواہی هم دوی ور کوي او بیا پلټنې هم دوی کوي. نو دا سي خو د انصاف اړه امید نشي کېدای.
انصاف کې جنا امید هی کوئی نہیں ہے.
نوموړی وایي د پاکستان د سترې محکمې چیف جسټس ته د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخلي. د اسلام آباد پولیسو د جنوري په 2 پر ټویټر لیکلی، د پولیسو آی جی د دې پیښې نوټس اخیسته او یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې چې د پیښې څېړنه کوي. بیان ده هم لیکلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران نیول شوي او د قانون مطابق به کاروایی کیږي. ډان وسپانی د جنوري په 12 په یو راپور کې لیکلي، د اسلام آباد د چیف کمشنر دفتر د قضایي پلټنې یا جوډیشل انکوایري راپور د کورنیو چارو وزارت ته سپارل دی. ډان د خپلو سرچینو په حواله لیکلي په دې راپور کې راغلي چې د پیخي تر شا لاس لرونکي پولیس افسران ډزو کولو ته تیار ناست او په داسې پیښو کې چې کوم معیاري اصول په پام کې نیول وي هغه یې له پامه غورځولي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو لخوا څوک په دې توګه وژل کیږي. تر دې وړاندې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان د 2013 کال د جنوري په 14مه د کراچۍ د پولیسو لخوا وژل شو. داسې نورې ډېرې پیښې هم شوې. د 2006 کال په جون کې د پیښور پولیسو د امیر تکالی په نوم یو ځوان په تاڼه کې لوس کړلو چې یادې پیښې د پولیسو خلاف د خلکو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو فعال تیمور کمال د جنوري په 12مه مشال لډیو ته وویل چې کله هم داسې پیښې مخې ته راځي نو د پولیسو ورکړې قربانیانې هم ورسره متاثره کیږي.
پکار خو دا ده چې پولیس دپاره د پراپر ټریننګ دغه بندوبست کړی شي، ښه پوهې د تربیت دپاره دي د دې لپاره کار وکړی شي چې پولیس دومره پوه شي او دومره دغه شي چې موږ محافظ یو، موږ په قانون د عمل کولو تابع یو او نو په کار دغه چې کوم عام ولس سره د دې واسطې دي، عام خلکو سره د دې کوم واسطې دي چې هغه د قانون مطابق وي. دا څه نه وي چې د ځان ملکه بدماشیان کوي یا داسې کومې وجنې کیږي لګیا دي دلته د پولیسو له طرفه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی ملک نوید د جنوري په 12مه مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې له پخوا راهیسې د پولیسو جسمانی روزنې خیال ساتل شوی خو د هغوی نفسیاتي ټریننګ ته کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
متوتر یو ټریننګ پکار دی دیتا او ګل ټریننګ پکار دی چې موږ نفسیاتي سپیشلیسټ وی رئیس د ټریننګ ورګي نو یو سره نفسیاتي تور باندې ټیک نه وی نو هغه دوی خو به ټیک نه در خلکو سره نو بہرحال دے باندے دے زیادہ ایفرٹ پکار دے چھ سڑے او کی او بلدہ دا چکم درے مزیو کی خلق کو باندے دا دے دے پر ہوتے سختی ٹریننگ پکار دے اکاؤنٹیبیلیٹی پکار دا چھ او کی او دے محرکات چھ دی آگے باندے لگ سوچ کو آڈی چھ بھائی دا خاص کیس کے ولی دا شہ ہو شو آیا خلق ٹریننگ نو آیا خلق نفسیاتی بیمارانو او آیا غی سے بل سے مطلب ہو چھے ڈزے اکڑے یعنی عام سڑے کو ڈزے نہ کہیں سوچا بانگے خاص کر تو چھتا قانون پابند ہوئے قانون محافظ ہوئے
ملک نوید وای حکومت که د ولس او پولیس ترمنځ اړیکی خې کول غواړي نو ورلبه پکار وی چې د نو حالات مطابق پولیسو ته جسمانی او نفسیاتی روزنه ورکړي. هغه وای په اوسنی نظام کې له محرر نه نیولې د پولیسو تر مشره پورې ټول د خلکو سره داسې رویه کوي چې هغه وډار شي او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هلې
پر یونی مبجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري پر شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په ایجیا کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.5 ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې د 8 درجو نه تر 10 درجو منځ کې پاتې شي. په خیبر پختونخوا کې بیا خلک وایي هر میاشت په صبح کې د خوراکي توکو بیه لوړیږي او په کار دی چې حکومت د خوراکي توکو قیمتونه پر ځای وساتي. صبح حکومت وای په دې لړکی حالې زلي کوي. په اړه نور تفصيل په دې رپورت کې اورو چې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
مخکې ته هغه ټول شیل وبې که خامخا بیا ځان لګاتی چې د ډیروړې د بازار نوایلي په بیا یې خبرته بیا ګاټه په تګز مونږ غږ نشي جوړولي.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دی چې وای د خوراکي توکو د بیول وړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړیږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 واره بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو بحث کوي.
دا غړو د بیره سره چې نو ما سره فیملی شو شمه شو دغه وخت په چیرو د دې چې لگا دې نو وخت کې ترشه هفته کې مونږ چې نه په 1200 روپیا باندې خرڅې کړي او 1300 روپیا رټ دی. دا والا پر چون دکان چې کوم دې خو کوم ته روز انا ځات پرېس کوي دا ولې ګران شو هغه دې چې و چې دې ستور نو یو غړي په 170 دي تاسو ولې په 240 پر ته
ته 400 ضلع د سرکاري های سکول یا استاد انور شیر د جنوري پر 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالي لوجي د هر میاشتې د کور د سودا بجټ د تیر هغې نه زیات شوې وي.
مثال مخکې چې په 25 زره د غوا تنخوا نو په هغه به گزاره وسه هم یو نه کوم چې هم گزاره پینې کیږي. په دوسې د ګرانی سوې ده نو ګرانی د راسه ولا روزانه ریټ کیږي روزانه ریټ کیږي تاسو هم نه کوم به وچره د زما خاطر بل د تاسو کې د زما په موږ باندې شک کې چې ګران راکې دا شي کوار ځان دا د تیرو ټاپه مستل د تیرو تیرو ټاپه او ساده 800
روپے بلخوا په پیښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته ویل د 2020 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړی شو. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتله په 13 دسمبر او په 2020 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي.
تاریخ باندې تاسو ګورئ نو تقریبا 30 دین او پټنا ولی جبې تقریبا 30-40 روپے ګران شوی دی. نو تاسو په خپل سوچو کې څونه ګران شو مخکې به 1200 روپے او نو بوستا 1250 روپے سات سره راځي. نو 50% ګران شو کار ګران نه 100 کې چالو نه تقریبا چې 30 دین اوس په دې ویلګ ورځو کې تقریبا 30 دین 10-15 روپے ګران شو ډېر ګران شو را چالو نه ګران شو چاول چې کم ریټ ته مونږ ته مخکې راتلل اوس پنجاب کې هغه ریټ مونږ ته راځي هغه نه ویلایږي یعنی کې مخکې مونږ په دلته 7000 کې هغه پنجاب کې 7000 روپے کې جی دا 50 کیلو ګورې کنه جی مکه په 7000 روپے باندې ملاوي دوه حواله چاول اوس پنجاب کې 7000 روپے کې ملاويږي نو خامخا د 7200-300 کې ملاويږي.
دکانداران د هم وای دوی په زیاتو او نوي نرخونو خوراکي توکي اخلي نو څنګه یې په زړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانی کم کړي خو نو موړې وای دا سه لومړی حکومت نه دی چې ګرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
زمونږه د دوی کې 9.35% انفلیشن دی دا تاسو ګر کوم بل سکین دا څه پرنه حکومت دی چې د انفلیشن ریټ اسې کې په دې سپارټي ګورنمنت کې 11% چلو ده دا نو شری حکومت کې 12% چلو ده چې کوي تاسو چې تاسو د دې حکومتونو کې انفلیشن ریټ وګوري او تاسو ته اندازه وشي دکاندار چې کوم دی هغه خپل د دغه نه ریټ سیوا خرڅي او دا بدنامي حکومت چې حکومت سره ګران کړی
دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ شری ډبل ډیجیټ تا د رسیدلو وجوهات څه دي او د دې مطلب څه دی په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته ویل
چې ډبل ډیجیټ ګرانی وی یعنی چې نه هو نه پر دې مطلب دا شو چې دا ګرانی ډیره زیات ده او د دې سلور وانا چې کوم وجوهات یې هغه موجود دي چې ګرانی د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دا غي سپلای د مختلف سيزونو چې دا هغه کم شي دوی مدار راځي چې د فیکټریانو د مال قیمت کې مر خرید دي چې هغه من مال جوړیږي خام باندې هغه ډیر ښه شو دی د دې خبره دا ده چې انرژي چې دا د هغه ګرانه شوې ده او سلورمه خبره چې دا هغه چې دغه ملک د ګرانۍ د کنټرول کولو انسټرومنټ چې دي سرکاري چې کوم مانیټرینګ دی او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډېر ویک شوی دی یعنې کمزوری شوی دی. ډبل ډیجیټ ګرانۍ چې وي هغه دنیا کې د جنگي عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانۍ چې دا هغه د معیشت د تباهۍ هم دغه ورکړي او دغه د بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی.
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2020 کال د لومړۍ هفتې په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بایو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
اوریدونکو د سوات مالم چې په سیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغوان اسره مخه دی ونیسي چې دوی په وینا د سیمې سلګری ته تاوان نسبی. پرون په منګوره کې د دې سیمې مشرانو خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویل چې په مالم جبه کې له سلګری سره تړلې کاروبار ډیر خروان دي خو ځینو اقداماتو دوی اندېښمن کړی دي. دوی د دغو عناصرو په اړه تفصیل ورنکه، خو دا له هغې وروسته دا چې پولیسو د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د یو هوټل د مالک پر ضد مقدمه درج کړې. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د سوات ملمجبې اوسیدونکو د ځایي مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ملمجبه کې سیلګرۍ پرمختګ کړی، هوټل جوړ شوی او سړک ورته هم پوخ شوی، خو بعض مقامي خلک د ملمجبې سیلګري خرابول غواړي. دوی د دغه عمل مخنیوي غواړي. ځایي یو زلمی وقار خان وایي چې د جنوري په څلورمه نیټه پولیسو په یو مقامي هوټل بې ځایه مقدمه درج کړې.
سټوډنټس راغلي او سټوډنټس خپل انجوای کړی ده او موږ له د خپل مایند چې دا به لږ شانتي کولاوال پکاري او کومنګ غواړو چې موږ د علاقې ډیولپمنټ غواړو. دلته د ډي پی او صاحب میلمانه راغلي او د ډي پی او صاحب میلمانو نه چرته دی هوټل والا پیسې اغستې وي او ایس ایچ او صاحب په دغه باندې دن مدن کاروایی کړی د چتاو د ډی پی او سه د ملمن نه پیسې غسی. موږ دغه مزمت کو ان شاء الله چې تحقیقات بکیږي په دې کې چې کمی اداري دي زمنګ د ملک هغه د بکی تحقیقاتو کی زکه دغه ایشو ډیره غټه جوړه شوې ده او کاغه کې سچوین وال به پایګه د هوټل مالک ان وال ک د هوټل مالک پک ان وال به قصوروار وي او آیا ډانس کول او دغه ډانس کول واقعي د پښتنو د نونز خلاف وي. نو بیا موږ دغه چې د سټریکټلی موږ دغه بیا موږ کانډم کو موږ مزمت کو.
د ملمجبې سیمې په خوانې ناظم شاعرستان وای چې د یخنۍ په موسم کې هم ملمجبې په زرګونو سیلانیانو تک شروع کړي چې ورسره ځای خلکو ته هم روزګار ترلاسه دی.
هوټل سره د چیئر لفټ سره یره دومره ملمر راغلی دی چې یقینو کابل د ملمجبې ته تللی وم او زه د هغه ځای لوکل سړی یم چې بام په خپل په لارې شپه راغلی دومره روډ بلاک و دومره ملمر راغلی او چې کم ملمه سره به اکثر زه میلاوېدم نو به ډېر خوشحاله هغه بوی چې بالکل دا خدای پاک یو تاسو خلکو له جنت در کړی دی چې دلته تاسو له داسې صفا آب و هوا او داسې صفا ماحول در کړی دی. نو خلک به انتهایی مطمئن او ډېر خوشحاله به دغه ځای نه تلل. په دغه ځای کې څومره هوټلې وي جي هغه هوټلې فول او د غینې علاوه چې خلکو به ټکونه واغې تم خلک تلل دلته مناسو په لارو کوم خلکو شپې کړي زه خو يم چې راکه داسې څنګه رواني او داسې 15 هوټلې جوړې شي نو به پم کمی.
د سیمې یو بل تن شریف خان وای چې د ملمجبې سیلګرۍ نه یوازې مقامي خلکو ته پایده نه رسی بلکې ټول سیمې خلکو ته ترې پایدې دي.
زمونږ ماشومان A to Z مکمل پر روزګار باندې دي او کلوی دي که واړه دي هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې کوي او پوره لوکل خلک پکې کوي. یوازې د ملمجبې خلک نه، درې څلور کلی دلته دي تقریبا د شانګلې دوه درې کلی یو ګډ نوم یې کړلې. مونږ انتهایی ته خوشاله یو ملمجبې ته روډ روت مونږ ته انتهایی سہولیات د دې پراجیکټ نه دي. مونږ د دې د مالکانو شکریا ادا کوو، د دې پراجیکټ هم شکریا ادا کوو. زه به تاسو دا خبرو کوم چې دې پراجیکټ ته دې پراجیکټ یوازې ملمجبې ته پیدا نه ده، پوره سواد ته پیدا ده. چې ګاډې د لاهور نه روان چې نو ټول پمپونه د دې پراجیکټ د مالک نه دي، نه ټولې هوټلې د دې هر سړی ته پیدا ده.
د یادونې وړ ده چې ملمجبه کې حکومت 15 کاله وړاندې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سامسن نومي کمپنۍ ته ځمکه ورکړې چې پرې باز خلکو نیوکې کړي. دې تر څنګ د سوات پولیسو یو میاشت وروسته د جنوري په څلورمه په یو هوټل کې د سیلانیانو په ګډاګانو هغه وخت مقدمه درج کړه کله چې د سیلانیانو ویډیو په سوشل میډیا خپره شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته وګورئ د رواني خبرونه پای شی بو تر رسیدي لړن خبرونه یو ځل بیا د اصرار عالم محمد نور.
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د قام لپاره یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکې هغه د تیر شمې پرځ د کانګرس پر ودانې شوې تشدد غندلې، خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رایې چونې ذکر نه دی کړی چې د مؤاخذې لپاره ورکړ شو. ټرمپ د جنوري پر 13 نیټه دا ویډیوي پیغام پر داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د جرګې تر رایې چونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو پور شوی دی. د جرګې 232 غړو د مرکزی په حق او 190 په مخالفت کې رای ورکړي. د مرکزی چې ورته د ریپبلیکن ګوند له سوغړو ملاتړ هم ترلاسه و، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځو چې دوه ځله مرکزی شوی دی. د خبر پښتو د لاتو څنګه نن په بیان کې ویلي چې په خر کې د هندوانو زیارت او سوزولو په پیښه کې د غفلت کوونکو 13 پولیس الکارو نوکرۍ ختم کړي او د 450 نورو پولیس الکارو سرویس یې د یو کال لپاره ضبط کړی دی. په کر کې بلوګرو مظاهرچیانو 13 مئی د دسمبر په 10 نیټه د هندوانو زیارت ته زیان رسولی و. سند های کوټ د نکی مسجد په وجنه د تورن راو انوار هغه درخواست رد کړی چې پکې نوموړي غوښتنه کړې وه چې د عدالت له حاضرېدو څخه استثنا ورکړل شي. همشاله ډیو خبریال وایي چې نن په سند های کوټ کې د پخواني پولیس افسر راو انوار وکیل عامر منصوب عدالت ته وویل چې سمت ادارو د راو انوار د امنیت خطرې په اړه راپور ورکړی او هغه ته د عدالت له حاضرېدو څخه استثنا ورکړل شي. په زیاد عدالت چیف جسټس وویل چې په دې قضیه کې راو انوار مرکزي ملزم دی او که دغه غوښتنه یې ومنل شي نو دا به امتیازي سلوک وي. د کورونا وایرس د ریښو معلومولو لپاره د سیحت نړیوالې ادارې ماهرین تر اوږد ځنډ پسه نن چین ته ورسېدل. د چین سرکاري رسنیو راپور ورکړی چې په لسو غړو مشتمل د پوهان نړیواله ډله ووهان ته رسېدلې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخندا اسد د خبرونو ویان اصرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.